دغه میشن شروع شوه اغه نه الله پاک دومره دغه ترقی ورک اف تنن د سټیزن فاونډیشن اول اوور پاکستان کې د 1000 نه زیات سکول دي اور اوس چې د چکلن د پېښور د اٹیک شوه د دې ځان لا ټارګټ د سکول زمونږ نور دکو چې کله زمونږ سکسس خبرو کو زه تاسو ته وایم چې زما د شیدو کې نوخار یو دغه د ایریا د شید معیار علاقه د ایک سکولونه دي داسې زما ثوابې کې سکولونه دي داسې زما نوخار ایسی کې سکولونه دي زه به تاسو ته د سکسس د سیکنډري سکولونو ماشومان وایم چې زما د نهم لسم اتم اووم شپږم د ورځې هغه سبق وایي د شپې هغه ځینې هغه چېرته سزبوای کار کوي یا په خپل ځمکو کې کار کوي یا چېرته ریډي چلی نو هغه خپل مور پلان لا په آمدنو کې مدد کوي او سهر نه خپل سبقونه وایي.
آیا په دې میدان کې ښځو لس مواقع شته او که نه او بیا تاسو ته خوشحاله او که نه او بیا په اخره کې بس تاسو څه پیغام وي اورېدونکو لپاره؟
اوورآل سیستم چې مونږ خبرو کو نو آی کې زه زما خپل پرسنل ویو راځي چې د ښځو دپاره هغه شان دې مواقع نشته چې کوم کې مونږ خپل سکلز په سیکیور ماحول کې خپل ځان د خلکو دپاره پیش کو. دلته چې د کور نه بهر وځي نو هماغه ورک پلیسز کې انسیکیورټي ده چې کوم زمونږ ډومینیټډ طبقه ده میلز چې دي هغه مونږ ته یو خو د ترقی لاره مخکې نه راکوي. څه خبره دای چې هغه تاسو ته انډایرکټلی دغه نه خو هغه دومره عجیب شان دی اټیټیوډس او عجیب شان دی بیهیویئر تاسو ته په ورک پلیس کې ملاویږي چې هغه کې فیمیل ډسکریج کیږي. زما به پیغام دایوي زه به دا ریکوست کوم او ماغه زه به بیا راځم مجزام باندې او د خپل معاشرې نه به دا در کوم چې مونږ ته دې لکه دا زه نه وایم چې خپل ویلیوز پرېږدو خو مونږ ته سیکیور ورک پلیس پکار دی.
ډېره مننه سمیرا ستاسو خبرو ډېر خوند
وکړو.
نن مونږ سره سمیرا قاضی میلمنه وله نو خره امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
مولیز خبرونه هم سروې اورېده او اوس راځو جمهوریت ته. جمهوریت پامیر ساحل روان دی.
د پاکستان سیاسي ګوندونو تنظیمي ساخت کمزوري او لاملونه څه دي؟ په پاکستان کې پوځي واکمنۍ او د سیاسي ګوندونو جوړښت ته تاوان رسولی دی او که څنګه؟ که سیاسي ګوندونه پر خپلو منشورونو عمل ونه کړي نو آیا تنظیمي جوړښت ته تاوان رسیږي او که نه ولس بیا هم ورباندې باور کوي؟ په ازادي پاله یا لیبرال جمهوریت کې آیا نظریه اوس هم د پخوا په څیر د ارزښت وړ ده او که څنګه؟ په پاکستان کې د نظریه پر اساس خلک ووټ ورکوي او کنه؟ د سیاسي ګوندونو اخلاقي ژمنتیا بنیاد څه وي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي او نننۍ خپرونه له تېرې هغې سره تړلې ده. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو د پاکستان په جمهوریت تاریخ کې ځنې رجحانونو ته کتنه وکړه چې د سیاسياتو په وهانو په اړه هم له جمهوریت سره تړلي او هم ور باندې اثر لري. د مثال په توګه داسې اکثر کېږي چې تر انتخاباتو مخکې په ځینو سیاسي ګوندونو کې کسان ور شامل شي او بیا انتخابات وګټي. په دې لړ کې تیر ځل راته د سیاسياتو استاد ډاکټر محمد وسیم ویلي ول چې په بالغو جمهوریتونو کې داسې نه کیږي.
دا صاف ظاهر ہے کہ میچور ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا جزو لائن فک ہے پارٹی یہاں پہ اس طرح سے کمزور ہے.
دا خوشکارا خبر ہے چې په بالغو او په خو ڈیموکراسیو کې داسې نه کیږي ځکه چې هلته جمهوریت او پارټۍ له یوه بله نه بېلېدونکي دي او دلته ګوندونه د یوه تنظیم یا ادارې په توګه کمزوري دي.
د ګوندونو د تنظیمي جوړښت کمزوري او د انتخاباتو پر مهال د غړو ګوندونو ته جذبېدو موضوع ته پوهاند ډاکټر خالد غوس په بل نظر ګوري.
پاکستان کې اندر جمهوریت کلچر کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ
د پاکستانی او سیاسي ګوندونو دننه جمهوریت کلچر پخ شوی نه دی ځکه چې په ګوندونو کې دننه د واک او طاقت محرکات داسې دي چې ګوندونه دغه کس تر اثر لاندې وي چې زیات واک یا قوت لري.
خو پوهاند ډاکټر هماناز بقایی تیر ځل ویلي ول چې د هر هیواد خپل سیاسي فرهنګ او رویه وي او دا چې د انتخاباتو په موده کې له ګوندونو د غړو بیلیدل یا په نورو ګوندونو کې ورګډېدل دومره لویه خبره نه ده.
چاہے جمهوریت هو یا جمهوریت نه هو پاور ایکویژن کے ساتھ چلتے رہتا.
که جمهوریت وی او که نه وي د واک یا طاقت نظام معادلو او موازنو ته چوګورو نو هر ځای دا رویه لیدلی شو. په پاکستان کې مونږ دا هم دلی چې یو طاقتور او باسره کس چې ګوند ورته د انتخاباتو ټیکټ ورنکړ نو پخپله په آزاد توګه انتخاباتو ګټل او بیا یې له ګوند سره سودا وکړه.
خو ډاکټر خالد غوس ګړي چې په پاکستان کې ټولنه د فرمان او فرما برداري پر اساس جوړه شوې ده، ځکه پکې جمهوریت هم کمزور دی.
پاکستان کې جس نوعیت سے سوسائٹی
کمنګ د پاکستاني ټولنې بنیاد ته په پراخ نظر وګورو، نو ټولنیز یا معاشرتی جوړښت پر حکم یا فرمان او تابعداري ولاړ دی. بلکې تا د ګوندونو غړي، مشران او ټولنه او ورسره جمهوریت او ټولنه په خپل کې پیوستلې او تړلې نه دي.
د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړلې ده، او پکې نن د تیر ځل باز ته په کتو هغو محرکاتو ته ګورو چې د ګوندونو او جمهوریت کمزورۍ لامل شوې دي. د مثال په توګه نن به تاسې په خبرونه کې واورئ چې آیا د سیاسیاتو پوهان د پاکستان او هغه هیواد جمهوریت ته په کتو په سیاسي ګوندونو کې نظریه مهمه بولي او کنه. همدارز نن به خبر شي چې کله هند سره د پاکستان سیاست پرتله شي، نو هلته د بهار انتخابات او په پنجاب او سند کې بلدیاتی انتخابات د کومو رجحاناتو ښکارندوی کوي. په دې لړ کې همدا د انتخاباتو موضوع اول څیړو. څو اونۍ مخکې د هند په بهار صوبه کې ولایتي انتخابات وشول چې پکې د مخالفو ډلو اتحاد د وزیر اعظم نریندر مودي بھارتیا جنتا ګوند ته په لوی اکثریت ماته ورکړه. همدارز د پاکستان په پنجاب او سند کې د بلدیاتی انتخاباتو په لومړي پړاو کې به ترتیب مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند اکثریت ترلاسه. د رجحان ته په کتو آیا دا ویلی شو چې پر دې سربیره چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو تنظیمي جوړښت پیاوړی نه دی، خو خلک ورباندې باور بیا هم کوي. د کراچۍ انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن د نړیوالو اړیکو څانګې استاد وایي د پنجاب او سند بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو ښیي چې د تحریک انصاف ګوند هغه تورونه ناسم دي چې ګواکې مسلم لیگ نون په 2013 زیږیز کال کې په عامو انتخاباتو کې درغلي کړې وه او ټګۍ باندې دا انتخابات ګټلي ول.
هند لوی هیواد دی، نو هلته صوبائی یا ولایتي انتخابات ډیر وخت اخلي. موږ په یوه ورځ یا د یوې اونۍ دننه د صوبائی او قومي اسمبلیو انتخابات کوو، نو د ډیر وخت لګبله په هند کې ولایتي انتخابات د مرکزي یا وفاقي حکومت استازیتوب یا مینډیټ ته د ټول پښتنې یا ریفرنډم معنی لري. همدا کار د نریندر مودي له حکومت سره وشو، ځکه چې تر یو یا یو نیم کال واکمنۍ وروسته په بهار کې ولایتي انتخابات وشو چې پکې خلکو د مودی بی جے پی گند رد کړ. په پاکستان کې د دې برعکس کارو شو. په پنجاب کې د بلدیاتی انتخاباتو لومړی پړاو نتیجې ښایي چې خلکو بیا مسلم لیگ نون بریالی کړ او د سند په کلو کې یې پیپلز ګوند ته رای ورکړې. نو اوس دا دلیل هم ورکولی شو چې پاکستان تحریک انصاف چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلې تورونه پوری کړي وو، هغه بالکل غلط و، ځکه چې په بلدیاتی انتخاباتو کې خلکو هم هغه ګوند ته رای ورکړه چې پخوا یې ورکړې وه.
بلکہ اب تو آرگیومنٹ یہ ہے کہ 2013 میں جو دھاندلی کا الزام تھا وہ بالکل غلط تھا، کیونکہ وہی ریزلٹ ریفلیکٹ ہوئے.
کہ خلق تر یہ وحدہ پر زونو گندونو باور لری، نو آیا دا دا حق دلیل زد خبر نہ دا چھ گوا کے پا پاکستان کے سیاسی گندونو جوڑخت کمزور ہے دے. د سیاسیاتو پوهان وایي خلک هرومرو ځنو ګوندونو ته رایه یا ووټ ورکوي، خو د دې دا معنا نه ده چې ګوندونه پیاوړي دي. نو که دا ومنل شي چې د ګوندونو تنظیمي جوړښت کمزوری دی او دا چې ګوندونه پر شخصیاتو ولاړ دي، نو آیا یوازې دا یې د کمزورۍ لامل دی او کنه؟ د لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر محمد وسیم وایي یوازې دا خبره نه ده، بلکې په پاکستان کې پوځي کودتاګانو د هغه هیواد سیاسي ګوندونو او مشرتابه ته زخت زیان رسولی دی. پوهان وسیم وایي کله چې پوځیان واکمن شي، نو په څو کلونو کې د سیاستوالانو یو نسل ختم شي.
پوځي مداخله د سیاست مرګ وي، ځکه چې د پوځي کودتا په نتیجه کې سیاسي ګوندونه لرې ګزار کړل سي او د انتخاباتو عمل ختم سي، نو ځکه پوځي سیاستونو په څو طریقو جمهوریت ته تاوان رسولی دی. د مثال په توګه کله چې پوځیان واکمن سي، نو تر لسو کلو یا پنځو شپږو کلو پورې سیاستوالان او سیاسي مشران له سیاسي میدانه وایستل سي، نو د سیاسي مشرانو یو نسل ختم سي او بل نسل یې لس کاله پس راځي. دویم دا چې د مرکز په خوښه په صوبو او مرکز کې کسان ټاکل کیږي او د هغوی حکومتونه جوړول کیږي، نو د منتخبو کسانو پر ځای غیر انتخاباتي او بې استازیتوب سیاست پر مخ ځي.
پروفیسر ډاکټر محمد وسیم وایي د پوځي واکمنۍ په نتیجه کې واک یا طاقت مرکزی وي، مانا دا چې طاقت په اسلام آباد کې وي. بل دا چې پوځي واکمنان چې سیاسي عمل ودروي، نو دا دواړه کارونه ډېرې بدې پایلې لري چې په پاکستان کې یې مثال لیدل کیږي.
د پوځي واکمنیو پر مهال واک تل په وفاقي پلازمینه یا مرکز کې پاتې شوی وي. د واک یا طاقت مرکزیت د دې په یو ځای کې جمع کېدو او د یو کس په لاس کې پاتې کېدو له کبله د صوبایي خودمختاری تحریکونه وزېږېدل او په خلکو کې هیجان زیات شو او په درو صوبو کې نسلي ملتپالنې زور واخیست. د دې مطلب دا دی چې دا ملتپاله روحجانونه او افکار د سیاسي عمل درولو یوه نتیجه ده.
ډاکټر هماناز بقایی وایي په پاکستان کې جمهوریت ته د هغه هیواد د حالاتو په تناظر کې قتل پکار دي. د نوموړي په خبره هلته سیاست له پوځي مداخلې جلا نه دی پاتې شوی او چې کله هم پوځي واکمني وي نو پوځیان خپل سیاستوالان جوړوي او کمزوري ګوندونه له ځان سره یو ځای کوي.
دا به په دې تناظر کې ګورو چې په پاکستان کې جمهوریت څنګه چلیږي. په پاکستان کې ډیموکراسي داسې چلیدلې چې هیڅکله د ملکي او منتخبو مشرانو ادارو او پوست ترمنځ تعلق له جمهوریت او د دې له معادلې بیل نه وي. نو چې پوځي کودتاګانې کېږي او پوځي مشران واکمنان شي نو هغوی سیاسي مشروعیت ته ضرورت لري. د دې سیاسي مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هغوی ته کمزور سیاسي ګوندونه پکار وي چې هغوی د امسا یا لکړو په توګه وکاروي او ځان ته یوه سیاسي چهره ورکړي. نو همدا وجه ده چې تاسو ګورئ چې پوځي مشران په ډېر شوق د بنیادي ډیموکراسۍ لپاره د بلدیاتي ادارو انتخابات کوي او سیاسي ګوندونه یې نه کوي، ځکه چې که سیاسي مشران دا انتخابات وکړي نو واک د ټولنې لاندینۍ سطحې ته رسیږي او پوځیان خو هسې هم پر واک قابض وي نو له دې نه یریږي. ګوره، تاسو ولیدل چې سیاسي مشرانو تر تو کلونو ځنډ وروسته په سند او پنجاب کې بلدیاتی انتخابات وکړل.
پنجاب نے انہوں نے 8 سال ڈریک کیا پھر لوکل باڈیز کے الیکشنز کرائے.
دا کراچی پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشره ډاکټره خالد غوث وایي نه یوازې پوځي کودتاګانو بلکې د سیاسي ګوندونو پر خپلو منشورونو او نظریو د نه عمل کولو له کبله هم نه یوازې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي بلکې جمهوریت هم کمزوري شوی دی.
پولیټیکل پارټیز جب ان پاور آتی نا تو بعض اوقات وہ
کله چې سیاسي ګوندونه واکمن شي نو ځینې کسان د نظریې پر اساس مخې ته راولي او ځینې بیا د قابلیتونو او د مختلفو مهارتونو پر اساس مخې ته راولي. دا دواړه ډول کسان بیا د ګوند حکومت مخ سیرا او استاسي بي. خو زه چې پاکستان ته ګورم نو دلته هیڅ داسې ګوند نشته چې رښتیا هم د خپلې نظریې پر اساس په خپل منشور عمل او سیاست کوي.
له ډاکټر خالد غوث مې پوښتنه وکړه چې د پاکستان د واک سیاست نظام ته په کتو آیا دا ګڼي چې نظریه اوس هم مهمه ده او که څنګه. نوموړی وایي نظریه او منشور ډېر زیات مهم وي، ځکه چې دا د سیاسي ګوندونو او سیاستوالانو د اخلاقي ژمنتیا بنیاد یا اساس وي.
نظریه ډیره مهمه وي، ځکه چې نظریه تاسو ته ښایي چې فلانی ګوند به پر کوم اساس د مسئلو هواري لارې لټوي. له دې سره نظریه ستاسو د اخلاقي ژمنتیا بنیاد هم وي. سیاسي ګوندونه او سیاسي مشران له خپلې انتخابي حلقو او ووټ ورکوونکو سره د اخلاقي ژمنتیا یوه رشته لري. دا ډیره مهمه خبره ده چې په پاکستان کې چې سیاسي ګوندونه له ووټ ورکوونکو سره یوه اخلاقي ژمنه وکړي نو بیا یې ولې نه پوره کوي. د دې وجه دا ده چې ګوندونه تر واکمنېدو وروستو پر هغې نظریې عمل نه کوي او له نظریې بالکل بې لارې شي.
خو پوهاند وسیم وایي د نړۍ په اوسني لیبراله یا ازادي پاله جمهوریت کې د سیاسي ګوندونو نظریه زیات ارزښت نه لري، ځکه چې اوس خلک ځکه استازیتوب ته اړتیا لري چې ټاکل شوي کسان دوی ته کار وکړي او مسئلې ورحل کړي.
د نظریه سیاست اوس له جمهوریت سره یو ځای نه ځي. جمهوریت د ولس کارونو کولو ته وایي، نو ځکه د هغوی نمایندګي په کار وي او د نمایندګۍ یا استازیتوب مقصد همدا وي چې د ولس خبره واورېدل سي. او ولس بېشماره مسلې لري. نظریه بیا هم په هندوستان او پاکستان کې استعمالیږي، لکه د مذهب استعمالېدل. سیاستوالان د ووټ اخیستو لپاره نظریه استعمالوي، خو تر دې وروسته اصلي خبره دا وي چې کوم منتخب کس په خپل حلقه کې څومره کار کوي.
پوهاند وسیم زیاتوي که نظریه په اوسني سیاست کې مهمه وای او په پاکستان کې خلکو ګوندونه د نظریو پر اساس ټاکلی، نو د ټولنې عقیدوي جوړښت ته په کتو باید انتخابات مذهبي ګوندونو ګټلی، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
په پاکستان کې خلک د نظریاتو پر اساس اوټ نه ورکوي. که یې دا کار کاوه نو بیا باید د اسلام پاله ګوندونه تر ټولو مخکې وای. په هند کې جمهوریت پیاوړی او په پاکستان کې بې ثباته دی، خو په انتخاباتو کې دواړه هیوادونه یو ډول وي. په دواړو هیوادونو کې امیدواران د خپلو انتخاباتي حلقو لپاره د خدمت کولو په نوم پارلمان ته ورځي. د پاکستان قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی غړي د ولس په منځ او دولت یا ریاست او د ولس ترمنځ د منځګړي کردار ترسره کوي، نو ځکه نظریاتي سیاستوالان وروسته پاتې سي. هغه خلک چې په عدالتونو کې نفوذ لري، د اوبو په اداره کې، په وبډا کې د نوکریو ورکولو کار کولای سي، هغه زیات مهم وي. نو په دې صورت کې خلکو ته د یوه بادار او حامی ضرورت وي، د نظریې نه.
خو د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث له پوهان ډاکټر محمد وسیم سره مخالفت کوي او وایي د ګوندونو نظریه، مفکوره او منطق ډیر زیات مهم وي، ځکه چې کله چې خلک ګوندونه څاري نو د ګوندونو نظریه د هغوی د کار لارښوونه کوي. ډاکټر غوث په دې لړ کې د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق مثال ورکوي او زیاتوي چې له نوموړي سره سخت اختلاف کیدی شي، خو د هغه نظریه او تګلاره روښانه وه.
هم ډیفر کر سکتے ہیں ٹوٹلی ضیاءالحق کی پالیسی سے، ہم انہیں بہت زیادہ کریٹیسائز کر سکتے ہیں.
موږ د ضیاءالحق له تګلارو سره پوره اختلاف کولی شو، موږ پر هغه ډیر زیات تنقید کولی شو، خو موږ ته دا روښانه وه چې ضیاءالحق پر کومه لار روان دی، ځکه چې موږ د هغه پر منطق پوهېدو چې د کومې نظریې، مفکورې او یا فکر پر اساس کار کوي. او دغه نظریه، فکر او سوچ د پاکستان ټولنې او سیاست اسلامایزیشن یا اسلام پالا کول وو. نو موږ ته دا ډیره په سپینه معلومه ده چې هغه هیواد دړې وړې کړ او سخت تاوان یې ورته ورسو، خو د هغه دریځ روښانه وو. نو کله سیاسي ګوندونو سره یو واضحه نظریه نه وي، نو زر بې لارې کیږي، شمنتیا نه خي او بیا یې تاسو محاسبه هم نشي کولی.
اور ان کو پھر
آپ اکاؤنٹیبل بھی ہولڈ نہیں کر پاتے. اور دل چی واضح سیاست والان او دہاغوئی دوا کی طاقت سیاست طریقے نہ بلکہ پوزی واک منے ہم پا پاکستان کی سیاسی گندنو جوڑختنو او تنظیمی حالت تا تاوان رسولے دے. بلدا چې ځنې پوهان غنی چې په جمهوریت کې خلک هغه کسان منتخبوي چې د دوی د ورځنی ژوند اړتیاوې پوره کړي، اسانتیاوې ورته برابرې کړي او مسئلې